د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ستړي مسي وائس آف امریکا ڈیوا دا یو ساته خبری خبرونه کی شراغلاس د شنبه خالی ورځ کال 2019 د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده. پاکستان کې د مازیګر 6 بجې دی، افغانستان کې 15 نیمې او دلته واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 بجې سوي دي. خبرونه وړاندې کوونکی ستاسو قربانی یو ځا کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
را سره ملګری یو سیږي. د خبرونو تفصيلات درته وړاندې کوو، خو اول درته وړاندې کوو د نن ورځې سرټکی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای پاکستان او چین لا د لوی اقتصادي منصوبې لاندې آزاد تجارت او روزګارونو او د غربت ختمولو منصوبو ته وده ورکول پکار دي. خو د پاکستان یو اقتصاد پوه قیصر بنگالی وای
چین کتنی اچھا ہے، کتنی بڑا ہے، کتنی طاقتور ہے، اس سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے. اور جس اپورچونیٹی کی بات کرتے ہیں، اپورچونیٹی صرف اس وقت ہو سکتی ہے اگر چائنا کی بڑی مارکیٹ ہے، ہم چائنا کی اس مارکیٹ کو ایکسس کر کے ایکسپورٹ کر سکتے.
د صحت نړیواله اداره وای په پاکستان کې د پولیو 15 ورځنی کمپاین کې ټاکل شوی هدف نه دی ترلاسه شوی. دا په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د پولیو په کارکونکو ډزې شوی او په ځدې نن په کوټه کې مظاهره هم شوی.
پولیو ورکرز کو
تحفظ دو، تحفظ دو.
پولیو ورکرز کو
تحفظ دو، تحفظ دو.
او د سریلانکا چارواکی وای د یو وسلباله ډلې سره د امنیتی ځواکونو انخته شوې ده، او د انخته وروستو د یو کور نه د شپږو ماشومانو په ګډون د 15 تنانو مړی ترلاسه شوې دي.
او از د خبرونو تفصيلات
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین پایتخت بیجنګ کې د بیلټ اینډ روډ فورم غونډه ته ویلي پاکستان او چین لا د غلوی اقتصادي منصوبې لاندې آزاد تجارت، روزګارونو او د غربت ختمولو منصوبو ته وده ورکول پکار دي. د بیلټ اینډ روډ فورم دویم غونډه ته د پرانستې په وخت عمران خان ویلي پاکستان او چین چې دا وخت اقتصادي لوی لار یا سی پیک په دویمه برخه کې ورګډیږي، په کار د چې د غربت ختمولو او ماحولیاتي بدلون ته ډیره پاملرنه وکړي. پاکستان او چین په کال 2013 کې د اقتصادي شاهراه یا سی پیک منصوبه شروع کړي چې 25 ارب ډالر به پې خرڅ کیږي. هر څه که پاکستان او چین دواړه دغه شاهراه د سیمې د اقتصاد په بدلون کې یو مهم ګام بلي، خو په پاکستان کې ملت پاله ګوندونه او اقتصادي پوهان په دغه لار نیوکه کوي. ملت پاله ګوندونه وایي دغه لار مرکزی برخه د پښتنو د سیمو نه اړولې چې زیاتې ګټې پنجاب ته ورسي.
د بشري حقوقو نړیوال تنظیم یومن رائټس واچ ویلي چې د پاکستان حکومت له هواد د شوزو انجنونو د ودونو په پلمه چین د کاچا کولو په ورستۍ راپورونه اندیشمن کېدل پکار دي. ولې چې دا تورونه د نورو 15 اشایي هوادونو څخه د ناو چین ته د کاچا کېدو له رجحان سره یو والی لري. د هواد سیاست مداران او د بشري حقوقو فعالین وایي حکومت او فوج له دې په دې رجحان سترګې نه دي پټول پکار، او باید چې پاکستان ته د راتلونکو چینایي وګړو سارنه وسی دا غوي د راتګ مقاصد دي معلوم سي.
پاکستان کې چارواکي وایي د پولیو خلاف د ویکسین ورکولو 15 ورځنی کمپاین سر ته رسیدلی، خو د صحت نړیوالې ادارې تر مخه په دغه مهم کې 95% هدف نه لري ترلاسه شوی چې له کبله یې نور دغه کمپاین ودرولې شوی دی. په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي د پروګرام لپاره د وزیر اعظم رسیال بابر بن عطا وایي اوسنی کمپاین د ګل د ورځې نه تر جمعې د ورځې پورې او هغه پوره شوی دی. وایس آف امریکا ډیوه سره په خبرو کې نوموړي ویلي د صحت نړیوالې ادارې ورته ویلي چې د پولیو په روان کمپاین کې 95% هدف نه دی ترلاسه شوی، نو د دې له وجې باقي پاتې کمپاین ودرولی شوی چې بې ځایه تاوان ونشي.
د قبایلی ضلع شمالي وزیرستان په سوه تحصیل کې د خاصدار ځواک په یو چک پوسټه چاودنه کې درې سرتیري وژل شوي دي، او بل خوا په ډیره اسماعیل خان کې په یو کور چاودنه او ډزې شوي چې پکې 15 تنه ژوبل شوي دي. تفصیلات د عدنان بیټنی په راپور کې.
د چرواکو په خبره نن سهار وختي قبایلی ضلع شمالي وزیرستان شوه تحصیل پر غزه سیمه کې چاودنه شوې ده. د دوی په خبره خاصدار ځواک څلور سرتیری سهار چک پوسټ ته راتله او سراور رسیدل، هلته ورته بم ایښودی شوی و چې له زورداري چاودنې سره یې ورټنګواله. ځای انتظامیه په خلای کوي چې د چودنې له امله دوه سرتیري په ځای وژل سوي او یو بل په روغتون کې ژوند د لاسه ورکړی دی. او د بل ژوبل سوي خاصدار د میرعلي په روغتون کې درملنه رفانه ده. په سمدستي ډول د برید ذمواري کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې، خو چرواکي وایي د پیښې وروسته ټوله علاقه امنیتي سرتیرو لخوا په خپله ولکه کې اخیستل شوې او د لټون عملیات پیل کړی شوي دي. همدې سره د خیبر پښتونخوا بله انتهایي سویلي زیره ډېره اسماعیل خان کې د رمضان استرانو میتن د کور نه بهر ایښودل شوي بم ته چاودنه ورکړی شوې او بیا نشتې هم شوي دي. ډیره اسماعیل خان پولیس وایي دا پیښه تیره شپه ناوخته شوې او اوسترانه په کور چاودنه او ډزو کې دغه کورنۍ یو تن په شمول 15 کسان ژوبل سوي دي. عدنان بیٹنی، ډیوا، جنوبی وزیرستان.
د واشنگتن ډی سی نا
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د افغانستان د دفاع وزیر اسد الله خالد وایي د امریکای او افغانستان ترمنځ همکاري به روانه وي. نوموړي د خبره د طالبانو د یو زندان نه د 350 بندیوانو د راخوشي کولو په مراسمو کې کړی ده. د دفاع وزیر ویلي د طالبانو د زندان نه د بندیوانو د آزادېدو په عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره د نیټو ملاتړ هم و.
د سریلانکا په ختیځه برخه کې د وسلوالي ډله سره د امنیتي ځواکونو نشخته سوي او فوزي ویاند ویلي په کم ځای چې عملیات او نشخته سوي د هغه کور څخه بیا 15 مړي ترلاسه سوي دي. نور تفصيلات موج جلیل راکوي.
د پوز ویاند ویلي د جمعې پر ورځ ناوخته تر سره شو عملیات وروسته د کور څخه د شپږو ماشومانو په ګډون 15 مړي ترلاسه شوي دي. د سریلانکا میرر ورځپاڼې تر مخه په مشکوکه تن د عملیاتو په مهال چاودنه شوي او د دغه ځای څخه د داعش په جامو کې خوده شوي 150 کیلوګرامه چاودیدونکي بارودي مواد او نور وسله ترلاسه کړې شوې ده. کیتھولیک مشر د اتوار پر ورځ په سریلانکا کې د غونډو نه کولو ویلي، ځکه چې چارواکو د نور بریدونو امکان څرګند کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ خبرداری ورکړې چې سفري احتیاط دی وکړي شي، ځکه چې ترهګر د نورو بریدونو پلان کوي. د تیر اتوار پر ورځ په سریلانکا کې په چرچونو او هوټلونو باندې په ځانمرګي بریدونو او چاودنو کې د 250 نه زیات کسان وژل شوي وو. د دې وړاندې چارواکو د 250 کسانو د وژنو ویلي وو. د سریلانکا چارواکو ویلي د بریدونو مرکزي پلان کوونکی زهران هاشم په بریدونو کې وژل شوی. د هاشم تعلق د سریلانکا کټانګوډې ښار سره وو او د هغه خور مطبوعاتو ته ویلي دي چې ورور یې چې څه کړي دي هغه یې سخت ویرولې ده او زیاته کړې ده چې که څه هم هغه یې ورور دی خو دا به یې اوس نه قبلوي. د نور ویلي چې هاشم دو کال وړاندې پورې ورسره په تماس کې وو خو د هغې وروسته غیب شوی وو. د کولمبو مشر پادری ویلي چې هغه په یو امنیتي دستاویز کې لیدل دي چې نور بریدونو ترسره کېدو په اړه خبرداري ورکړې شوې ده او زیاته کړې ده چې د بمی بریدونو خبرداري باوجود د حکومت د دې مخنی کولو کې ناکامي باندې ډېر بد محسوسوي.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ تیر ورځ په ټول امریکایانو غږ کړی چې د سری د وبا په ضد د ویکسین ولګوي. صدر ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې وګړو ته هم ویلي چې د سری په ضد د ویکسین دي د خپل ځانونو د دې ناروغۍ زبد ساتلو لپاره استعمال کړي. د ناروغۍ چشل کاله وړاندې په امریکا کې د مخ وړل سوی و او دا مهال دا په داسې حال کې چې امریکا په 22 ایالتونو کې نږدې 200 کیسونه د چهارشنبه اشارو په ورځ راپور شوي چې په 25 کالو کې دا تر ټولو لویه شمېره
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د انډیانا پولیس ریاست د لوبو په یو میدان کې زرګونو خلکو ته د وینا په وخت یو دستاویز لاسلیک کړی چې پکې د ملګرو ملتونو د تجارت تړون رد کړی شوی او د امریکای خپلواکۍ لپاره یو بل خطر بللی. امریکا کې د ټوپکو لرونکو خلکو قومي تنظیم نېشنل رایفلز اسوسییشن کلیدي غونډه ته د وینا په وخت ډانلډ ټرمپ وویل هغه د سېنات نه غوښتنه کوي چې د تجارت تړون د تصدیق عمل ودروي او د ده رد کړی تړون د تبرتا په مکمله توګه ختمولو لپاره وایټ هاوس ته راولېږي. دغه تړون په کال 2014 کې نافذ شوی او د امریکای په شمول د نړۍ شپږ نوي ملکونو د دې تصدیق کړو.
د امریکایي عدالت د روس هغه جاسوسي ته 3 میاشتو بند سزا ورولې. څوک چې په امریکا کې د وسلې ساتونکو پلوي او د یو روسي چارواکي ملاتړ ورته ترلاسه وو او په هغه د سیاست والو سره د سازباز لرلو تور هم وو. روسي جاسوسه ماریا بوتینا نومیږي. هغه تیر کال په جولای کې نیول سوی وو او په دسمبر کې یې خپل جرم هم منلی وو. د سزا ورولو وروسته دغه په وخت هغه د رحم خواست هم کړی وو خو عدالت ورته د 3 میاشتو بند سزا اوروله.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټویټر @voa.diva.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین پایتخت بیجنګ کې د بیلټ اینډ روډ فورم غونډې ته ویلي پاکستان او چین لا د غلو اقتصادي منصوبې لاندې آزاد تجارت، روزګارونو او د غربت ختمولو منصوبو ته وده ورکول پکار دي. خو په پاکستان کې اقتصاد پوهان وایي چې پاکستان تر هغه وخت پورې چین سره د لوی منصوبې نه ګټه نشي ترلاسه کولی تر څو چې پاکستان هم د چین پر رنګ دغه هیواد تخپل جوړ سامانونه ونه لیکي. نور حال پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
وزیر اعظم عمران خان چې دا وخت چین په سفر دی، د چین پایتخت بیجینګ کې د دویم بیلټ اینډ روډ فورم په موقع د هیوادونو د مشرانو د ګول میز کانفرنس سره وینا کیه. د سرکاري ریډیو تر مخه د ډیجیټل رابطو، مهنت کشو، هنرمندو، د تبادلې، تعلیم او ثقافتي رابطو ته پام راګرځول وړاندیزونه کړي او دا یې هم ویلي چې د سیاحت لپاره پکار دی سیاحتي راداري هم جوړه کړل سي. خو د څېړونکو وینا ده چې د چین سره رابطې سیوا کول او تجارت کولو کول که څه هم د پاکستان د لپاره لوی موقع ده، خو په اوسنی وخت کې د پاکستان اقتصاد په ستونزو کې ګیر دی او دغه ټول وړاندیزونه بی ځای دي. اقتصاد پوه ډاکټر کیسر بنگالی وایي
چین کتنی اچھا ہے، کتنی بڑا ہے، کتنی طاقتور ہے، اس سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے. اور جس اپورچونیٹی کی بات کرتے ہیں، اپورچونیٹی صرف اس وقت ہو سکتی ہے اگر چائنا کی بڑی مارکیٹ ہے، ہم چائنا کی اس مارکیٹ کو ایکسس کر کے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں.
چین پہ اقتصادی توگا چې څومره لوی او طاقتور دی، د هغه سخص مشتونځي نسی هوارې دی. حکومت چې د کوم موکو خبرې کوي، دغه موکو هغه وخت تر لاسه کېدی سي چې موږ د چین مارکیټ ته ورسو او خپل شیان هلته خرڅولو موکو تر لاسه کوم. زموږ سره خو د خرڅولو لپاره دا وخت هیڅ هم نسته، کارخانه تړل کیږي او کوم اقتصادي بحران کې چې موږ دا وخت گیر یو. وزیر اعظم له اړخه د غوړاندیزونه څه ځای نه لري. د پاکستان او چین ترمنځ د آزاد تجارت د لوزنامې په اړه هم خبري روانې دي او وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ د روډ اینډ بیلټ د خوند سره ووینا کې دا هم ویلي وو چې په دغه دویم پړاو کې به اوس آزاد لوزنامه لاسلیک کیږي. په دې اړه د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه وایي چې دا خبره واضح ده چې دا وخت چین د پاکستان د لپاره لوی موقعه ده. رابطې روان دي او اقتصادي لارې باندې د مودې راهیسې کار روان دي. خو دوی زیاتوي مواقع خو په بنیادی توګه ډیری دي، خو مسله په تفصیلاتو کې ده. آیا موږ به دغه هر څه خپل د ګټې، د پرمختګ، د پاکستان د خوشحالۍ او غریبۍ ختمولو لپاره آیا موږ د چین څخه ګټې ترلاسه کړو او کنه؟ پاکستان او چین په کال 2014 کې لوی اقتصادي لاره سی پیک پروژه پیل کړې و چې پرې د 22 ارب ډالرو خرڅ راځي، چې در مخه د ګوادر د لارې چین ته نور هیوادونو ته لار ورکول، روډونه، ریل لاینونه او اقتصادي زونز جوړول دي. خو څېړونکي وکه کوي چې د دې تر ټولو زیاتې ګټې اوس هم چین ته رسي. د دې نه علاوه پر دغه پروژې د ملتپاله ګوندونو له اړخه هم سختي نیوکې کیږي او ویل کیږي چې دغه لارې کې بدلون راوستلو څخه د ټول هیواد پر ځای یوازې پنجاب ته ګټه رسي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا چې واده خبرونه دوام لري، د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه تاسو ته خبرونه وړاندې کیږي. تاسو راپور واوریدئ. هم د بشري حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ ویلي دي چې پاکستان حکومت له د هیواد د ښځو او نجونو د ودونو په پلمه چین ته د قاچاق کولو په وروستۍ راپورونه اندېښمن کېدل پکار دي. څه تفصیلات دي تاسو ته د ارشد مومند په راپور کې وړاندې کوو.
د بشری حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ ویلی چې د پاکستان حکومت له د هیواد د خزو او جنکو د واده په پلمه چین ته د قاچاق کولو پر وروستي بوګنونکو راپورونو اندېښمن کېدل پکار دي، ولې چې دا تورونه د نور پنځو ایشیایي هیوادونو څخه د ناوو چین ته د قاچاق کولو د رجحان سره یو شانوالی لري. د هیومن رائټس واچ د چین د چارو مشر سوفی ریچرډسن په یو لیکلي مضمون کې تیره میاشت د پاکستان د یو شخصي ټی وی چینل حواله ورکړې چې پکې هغوی لاهور ښار کې د ودونو په یو مرکز چاپه وهلې وه او ویلیو چې هلته شپږ ښځې چې پکې د دوه جنکو عمرونه ایله دیارلس کاله و چین ته د روانېدو انتظار کولو. د پاکستان شخصي ټي وي چینل ایر وای په خپل رپورټ کې ویلیو چې دغه ښځې د څلور لکه روپو په بدل چینایي وګړو ته واده کړې شوې وې، او هیومن رایټس واچ په دې مضمون کې لیکي چې د چینایي سړو لخوا د پاکستاني ښځو د واده کولو دا عمل د تیرو کلونو راهیسې روان دی. هیومن رایټس واچ په دغه مضمون کې لیکي چې د کال نولس سوه اووه اتیایم را په دې خوا چین کې د ښځو تناسب کم شوی، او څېړنې ښایي چې چین کې د دیرش نه تر څلوېښت میلیونه پورې د ښځو کمې دي، او د دې له کبله چینایي سړي بهر هیوادونو کې د ښځو په لټه کې دي. اخوا ایشین ریویو په یو خبر کې لیکي چې د پاکستان د ښځو چینایي سړو ته د ودونو د سکینډل د دواړو هیوادونو اړیکې په داسې حال کې د سخت ازمیښ سره مخ کړي چې په پاکستان کې د چین او پاکستان د لوزنامې سی پیک په حق له منفي عکس العمل مخې ته را روان دی. ایشین ریویو لیکي چې چینایي سړي زیاتره ودونه په پنجاب صوبه کې د بېوزله ښځو سره کوي، او دوه میاشتې مخکې د پاکستان د ایمیګریشن چارواکو یو چینایي سړی هغه مهال په اسلام آباد ایرپورټ ونیوه چې کله هغه یوه پاکستانی جینۍ چې پیژنګلو یې د خپل ټبر په حیث کوله چین ته بوتله. په دې اړه د ډیوه ریډیو سره د خبرو په ترڅ کې د سینیټ د بشري حقونو د کمیټې غړی عثمان خان کاکړ وایي اوس خو د پاکستان حکومت ځینې چینایي سړو ته شهریت هم ورکوي، او وایي دا اوس په ډاګه شوی چې چینایي سړی راځي او د پاکستانی چینکو سره ودونه کوي.
نو دا دوی دا عمل روان کړی دی، د افسوس خبره دا ده چې په دې باندې مرکزي حکومت سترګې پټې کړې دي، غوږونه کاڼه کړي دي، او اسټبلیشمنټ هم پر دې باندې ځان اچولی دی. څه په دوستۍ کې خو دوی بیا هر څه ورکوي، زموږ د ملک حکمرانان څه دي خو وایي چې موږ په کار دا دي د خپل وطن یو وي چې ځکه دوی ته نکوور، د خپل وطن یو کاڼی دوی ته نکوور، اوس د عزت خبره راشي، د بچیانو خبره راشي، او خو دا ډېر مهمه خبره ده او دغه ده. او پر دې باندې د ازمن ملایانو صاحبانو هم ځان اچولی دی، خبرې نه کوي او نغه نه کوي. یعنې موږ د دې عمل په سخته غندنه کوو، د دې مذمت کوو، د دې خلاف انکوایري پکار ده، او دا چینایان چې راځي د دې سم پکار ده دی چې د دې پسې نظر اچول کېږي، او دا کېږي دا خل د کمې مقاصدو دپاره راځي. نو دا یو ډېر تفصیلي دغه غواړي، انشاءالله کوشش به دا کوو چې په سینټ کې پارلیمنټ کې پر دې باندې یو دغه راوړو، اوس پر دې باندې بحث وشي او د دې مخنیوی وشي.
هیومن رائټس واچ په خپل دغه مضمون کې لیکي چې چین د پاکستان سره نږدې اړیکې لري، خو بیا وایي چې د اپریل په دیارلسمه نیټه په پاکستان کې د چین سفارت ویلي وو چې چین په دې اړه د پاکستان د چارواکو سره همکاري کوي چې د دغه ودونو د غیر قانوني مرکزونو مخه ونیسي، او اسلام آباد هم منلی چې د هیواد څخه د پاکستانی جنکو د ودونو په پلمه چین ته د قاچاق کولو عمل روان دی، او د دې به چین سره په شریکه مخه نیسي. هیومن رائټس واچ په خپل دغه مضمون کې وایي چې پاکستان او چین دواړو لره په دې حق له مخ په زیاتېدونکي شواهدو نوټس اغستل پکار دي، ځکه چې دغه پاکستانی جینکې او ښځې د جنسي غلامۍ د خطر سره مخ کېدی شي. د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی یو غړی زهرا یوسف ډیوه ریډیو ته وایي که څه هم د پاکستان حکومت دا راپورونه رد کړي، ولې بیا هم پته نه لګي چې دا کاروبار په کومه کچه روان دی. هغه وایي باید چې حکومت د دې پلټنې وکړي، ولې چې په وروستو کې نېشنل هیومن رایټس کمیشن هم په خپل رپورټ کې چین او نورو هیوادونو ته د پاکستانی خزو د قاچاق کېدو خبر ورکړی وو.
چاینا ٹریفک کرنا زیادہ آسان ہے، اور چاینا میں ان کی پرانی پالیسی جو رہی ہے ون چائلڈ پالیسی، جس کی وجہ سے عورتوں کی تعداد کم ہے آبادی میں، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ یہاں سے عورتوں کو شادی کے بہانے یا شادی کر کے لے جا رہے ہیں چائنا.
هغه وایي چین ته د پاکستانی ښځو قاچاق کول زیات اسان دي، ولې چې په چین کې د یو ماشوم د پالیسۍ له کبله هلته د ښځو شمیره کمه شوې ده، او دا هم د پاکستانی ښځو د واده په پلمه د قاچاق کولو یو لوی علت کېدی شي. که څه هم چین د پاکستان یو دوست هیواد دی، خو که د پاکستانی ښځو سره هلته بد سلوک کېږي نو ذمواري د پاکستان په اوږو راځي چې د هغوی د حقونو ساتنه وکړي. د پاکستان په میډیا کې خواره راپورونه وایي چې د دې کاروبار لومړی نخه د پاکستان د پنجاب ایالت کمشمیره عیسوي ښځې ګرځي، او ویل کېږي چې کله دغه زنانه چین ته بوتللی شي نو د هغوی په پاکستان کې د خپلو خپلوانو کورنو سره رابطه قطع شي. خو راپورونه وایي چې چین ته د پاکستانی ښځو د قاچاق کولو کره شمېره نه ده معلومه. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده.
د وایس آف امریکا ډی بریډیو دی. پاکستان کې چارواکي وایي د پولیو خلاف د ویکسین 15 ورځنی کمپین سر ته رسېدلی دی، خو د صحت نړیوالې ادارې تر مخه په کمپین کې 95% هدف نه دی ترلاسه شوی او د دې له وجې دا ودربل شوی دی. نور حال پې د پېښور نادری بریډیو خبریال ارشد مومن راکوي.
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي د پروګرام لپاره د وزیر اعظم مرستیال بابر بن عطا وایي اوسنی کمپاین د ګل د ورځې نه تر جمعې ورځې پورې او هغه پوره شوی دی. وی وی ډیو سره په خبرو کې هغه وویل د پولیو مهم 95% نتیجې حاصلې کړې دي او که نه دي حاصلې کړې. د دې متعین کولو لپاره عالمي ادارې صحت راته ویلي چې مونږ خبر یو چې دا 95% نه دي.
پینزور د پولیو مهمو هغه مکمل شو. آیا پولیو مهم چې دین هغه 95% نتایج حاصل کړی دي او کو نه دي حاصل کړی؟ دا متعین کولو د پاره دی عالمی اداره صحت ورلد هیلث ارګنایزیشن اغي ال کیو ایس کی اغي ماته وې چې دې مونږ ته پته ده چې دا 95% نه ده، نو هغه مونږه چې 95% نه ده نو ولې مونږه ریسورسز ګورنمنت او ډونر ریسورسز ضایع کو؟
د پاکستان دان رسمانی ویلی په ملکی د امنیتی وزی او په پولیو ټیمونو د بریدونو د پیښو په کتو حکومت د نامعلومه وخته پورې پولیو کمپاین وځندولو. بابر بنیاتا په ټویټر ویلی د پولیو کمپاین په اړوند به تفصیلي بیان خوري چې څومره ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوي دي. په پاکستان کې د ګل په ورځ د پولیو ضد پروګرام پیل شوی او ویل شوی په ټول ملک کې به یو کم 30 میلیونه نه زیات ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. خو د کمپاین په لومړۍ ورځ د پېښور په مشهورو کې ځینو کسانو ویلو چې د پولیو څاڅکو یې ماشومان ناروغه کړي او یو روغتون هم سوځول شوی وو او په څونو ماشومان روغتونونو ته بوتلل شوي وو. خو چارواکو ویلي ماشومان روغ دي او پولیو پر ضد غلطه پروپاګنډا شوي او په دغه پروپاګنډا تورن کسان نیول شوي هم دي.
جی زمونږ جنرالي ټرند دا و چې انکاری ولدن چې کوم انکاری خلک دي اخو ما سټانډرډ دی هغه باندې کوشش کو کله کله کنورټ شي کله په کډا شنه واقع او شي چې څوک دا شنه خار اپریږي دي چې دې ته کې د وایکسین سره بچو باندې به وشي رااله تو کوئی خارخ را لنده شنه شي زونه چې وشي واقعیت وشي اور ناغې د وجه نه انکاری هغه لږ زیات شي کله کله. خو ډیفینیټلی انکاری والدین شته او تر څو پر شي دا انکاری والدین وی هغه پورې دا پرابلمز به زمونږ د وایرس ختمېدل لږ مشکله چیلنج مونږ ته پاره.
په دغه ورځ په بنو کې د پولیو ټیم ساتونکي پولیس نامعلوم وسلوالو په ډزو وجلو او په دې ورځ په بنیاد د لکی پولیو ټیم په ساتنه مامور بل پولیس اهلکار په نخښه کړی شوی وو. او د زیارت په ورځ بیا د بلوچستان په چمن سیمه کې د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکي ټیم باندې برید کې یو ښځه کارکوونکي وجل شوی او بله جوبل شوی وه. زی مطبوعاتو دا وکړي چې د پېښور پېښې وروستو د پولیو ضد کمپاین اغېزمن شوی او ډېر خلکو ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو نه انکار کړی، خو چارواکو په دغه اړوند کومه شمېره لا نه ده په ډاګه کړې. په پاکستان کې د پولیو تازه کمپاین په داسې حال کې اغېزمن شوی چې په هیواد کې تر اوسه پورې د پولیو 8 پېښې مخې ته راغلي. چارواکي وایي په باجوړ، خیبر، هنګو، بنو، شمالي وزیرستان، کراچۍ او لاهور کې ماشومان پولیو وهلي دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ڈیوا، شبقدر.
وایس آف امریکا دی ودا تاسو راپور واوریدئ چې په پاکستان کې 15 ورځنی د پولیو ضد کمپاین پای ته رسیدلی. خو د صحت نړیواله اداره وایي چې په پاکستان کې د پولیو په دې کمپاین کې ټاکل شوي هدفونه نه دي ترلاسه شوي، او دا په داسې حال کې چې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې د کمپاین په وخت د پولیو په کارکونکو ډزې هم شوي دي. هم د دې پیښو په ضد په کوټه کې نن احتجاج شوی. تفصیلات حمید سمسور وړاندې کوي.
دغه احتجاجي مظاهرات د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته د مدني ټولنې د ښځو او د نارینه له لوري وسوله. په کوم کې چې یوازې 15 تنه نږدې کسانو ګډون درلودي، دوی په چمن کې د پولیو پر ډله باندې برید په سختو ټکو کې وغندي او د دوی په ضد باندې شعارونه هم ورکول.
شهید نسرین کو
سرخ سلام، سرخ سلام.
شهید نسرین کو
سرخ سلام، سرخ سلام.
پولیو ورکرز کو
تحفظ دو، تحفظ دو.
پولیو ورکرز کو
تحفظ دو، تحفظ دو.
د مدني ټولنې فعال غړي جلیل حیدر ایډوکیټ وویل و د غوښتو ته د حقیقت کولونه وړاندې کړل.
وہ محنت کار خواتین ہیں جو عزت کی روٹی کمانے کے لیے اپنے بچوں کے لیے جاتے ہیں اور بدلے میں ان کے سروں پہ گولی لگتی ہے.
هغه زیارکش شجیدی، هغه محنت کون کی شجیدی چې په عزت باندې د خپل ماشومان لپاره د خپل مړی د پیدا کولو لپاره جی او په بدل کې دوی پر سر باندې په مرمۍ باندې وشتل کېږي. امیر ایاز د پروګریسیو الاینس سره اړیکه لري. د وویل چې دلته اوسم د پولیو یا د ګوزند ساسکو د ورکولو په ضد باندې فکر موجودیت لري.
موږ دلته دا مطالبه ده چې دا کم پولیو ورکرز کم دا شزی دي، دغه په ډیر سختۍ او په ډیر کم ویجز باندې دغه کار کوي، د غربت د لاسه تنگ دغه شزی دا کار کوي، او دوی دا د رجت د مخته دلته چې کوم دغه سوچ دی چې دا شزی د کور د باندې نه غراوزي، او دا د پولیو مخالف چې کوم سوچ دی د دې شکار سوله دا شزه. موږ د حکومت سره دا مطالبه کوو چې دا د پولیو ورکرز ته تحفظ ورکړي، او د دوی چې کوم ویجز دی دغه دی ور بڑاو.
په دغه مظاهره کې ګډون کوونکو د پولیو د څاسکو ورکولو، د شوزو د ملازمت د مستقل کولو غوښتنه وکړه. څرګند دی چې درې ورځې وړاندې د کل عبد الله د سلطانزی په سیمه کې ناڅرګند وسلوالو چې پر موټرسایکل باندې سپاره وو د پولیو د څاسکو ورکونکو شوزي هدف کړلې، چې په دوی کې یو وژل شوی و او بل بیا کاری ټپیده. په بلوچستان کې په تیرو 15 کلو کې د پولیو ترلاس زیات شوزي وژل شوی دي، چې د زیاتره پیښو مسولیت تندرو مذهبي ډلې په سر اخلي. د پولیو پر ډلو باندې نه یوازې په بلوچستان کې بلکې الته په خیبر پښتونخوا کې هم بریدونه ترسره کوي. دغه دواړه سیمې چې له افغانستان سره په پوله باندې پرتې دي، په دې دواړو سیمو کې د پولیو په ضد باندې خلک ناوړه ګنګوسي هم خوروي. پولیو هغه وایرس دی چې په نړۍ کې اوس ختم شوی دی. یوازې په درې هیوادو کې پاکستان، افغانستان او په نایجیریا کې له موجودیت لري. خو د روغتیا نړیواله اداره وی چې په نایجیریا کې هم له تیرو دوو کلو څخه د ګوزند څخه د غزمن سو پیښنه درامسته شوی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډی وی ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003. تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA، او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وائس آف امریکا جو ودا خبرونه دوام لري ور بیا د خبرونو لندز درته وړاندې کوو خو غوښ سي سرټکو ته
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین پایتخت بیجنګ کې د بیلټ اینڈ روډ فورم غونډې ته ویلي پاکستان او چین لا د دغه لوی اقتصادي منصوبې لاندې آزاد تجارت او د غربت ختمولو منصوبو ته ودا ورکول پکار دي. د پاکستان یو اقتصاد پوه وایي پاکستان تر هغه وخت پورې د چین سره د دغه منصوبې نه ګټه نشي ترلاسه کولی تر څو چې پاکستان هم چین ته خپل سامانونه ونه لیږي.
چین کتنا ہی اچھا ہے، کتنا ہی بڑا ہے، کتنا ہی طاقتور ہے، اس سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے. اور جس اپورچونیٹی کی بات کرتے ہیں، اپورچونیٹی صرف اس وقت ہو سکتی ہے اگر چائنا کی بڑی مارکیٹ ہے، ہم چائنا کی اس مارکیٹ کو ایکسس کر کے ایکسپورٹ کر سکتے.
د صحت نړیوال ادارا وایي په پاکستان کې د پولیو پنځه ورځنۍ کمپاین کې ټاکل شوی هدف نه دی ترلاسه شوی. دا په داسې حال چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د پولیو د کارکوونکو باندې ډزې شوی او په ځدی نن په کوټه کې مظاهره هم شوی.
سری لنکا کې چارواکي وایي د ملک په ختیځه برخه کې د مشکوک ترهګرو خلاف د لټون عملیاتو په وخت شپږ ماشومان په ګډون 15 کسان وژل شوي دي.
اوس د خبرونو تفصيلات.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین پایتخت بیجنګ کې د بیلټ اینډ روډ فورم غونډې ته ویلي پاکستان او چین لا د دغه لوی اقتصادي منصوبې لاندې آزاد تجارت او د غربت ختمولو منصوبو ته ودا ورکول پکار دي. د بیلټ اینډ روډ فورم دویمې غونډې ته د وینا په وخت عمران خان ویلي پاکستان او چین چې دا وخت اقتصادي لوی لار یا سی پیک په دویمه برخه کې ورګډیږي پکار ده چې د غربت ختمولو او ماحولیاتي بدلون ته ډېره پاملرنه وکړي. په پاکستان کې ملت پاله ګوندونه وایي چې د پاکتین اقتصادي منصوبې مرکزی لارې د پښتنو د سیمو نه اړولې چې زیاتې ګټې پنجاب ته رسیږي. اقتصادي پوهان وایي د غلارې زیاتې ګټې به چین ته ورسی ولې چې پاکستان دومره برآمدات چین ته نشي استولې سمر چې به چین پاکستان ته ورلیږي.
د بشری حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ ویلي د پاکستان حکومت له د هواد د شوز او انجنونو د ودونو په پلمه چنده د کاچا کولو په ورستۍ راپورونو اندیشمن کېدل پکار دي. ولې چې دا تورونه د نورو پنځو شای هوادونو څخه د ناویانو چنده د کاچا کېدو د رجحان سره یو والی لري. د هواد د سیاست مداران او بشری حقوقو فعالین وایي حکومت او فوج له په دې رجحان سترګې نه دی پټول پکار او باید چنده او بخښي پاکستان تر اتلونکو چینایي وګړو سارا نووسی چې هغه راتک مقصد معلوم سي.
په پاکستان کې چارواکي وایي د پولیو خلاف د ویکسین ورکولو 15 ورځنی کمپاین سر ته رسیدلې. خو د صحت د نړیواله ادارې تر مخه په دغه مهم کې 95% هدف نه دی ترلاسه شوی چې لکه بلې نور دغه کمپاین ودرول شوی دی. په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي د پروګرام لپاره د وزیر اعظم مرستیال بابر بن عطا ویلي اوسنی کمپاین د ګل د ورځنه تر د جمعې د ورځې پورې او هغه پوره شوی دی.
د قبایل ضلع شمالي وزیرستان په سوا تحصیل کې د خاصدار ځواک په یو چک پوسټ کې چاودنه کې درې سرتیري وژل شوي دي او بل خوا په ډیر اسماعیل خان کې په یو کور کې چاودنه او ډز شوي چې په کې 15 تنه ژوبل شوي دي. د چارواکو په وینا دا پیښه د خالی شنبه په سار وختي د شمالي وزیرستان د سوا تحصیل په رغزي علایت کې د رغزي علاقې کې رامنځته شوی.
د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد وایي امریکا او افغانستان ترمنځ به همکاري روانه وي. نوموړي دا خبرې د طالبانو د یو زندان نه د 350 بندیوانو د راخوش کولو په یو غونډه کې کړی ده. د دفاع وزیر ویلي د طالبانو د زندان نه د بندیوانو د خوش کولو په عملیاتو کې د افغان ځواکونو سره د نیټو ملاتړ هم و.
د سریلانکا په ختیځه برخه کې د وسلوالي ډلې سره امنیتي ځواکونو انشخته سوی او فوزي ویاند وایي چې کم ځای کې عملیات او انشخته سوی دغه کور څخه 15 مړي ترلاسه سوی دي. د فوز ویاند ویلي د جمعې په ورځ ناوخته ترسره سوی عملیات ورسته د کور څخه د شپږو ماشومانو په ګډون 15 مړي ترلاسه سوی.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د انډیانا پولیس ریاست د لوبو په یو میدان کې د زرګونو خلکو غونډې ته د وینا په وخت یو دستاویز لاسلیک کړی چې پکې د ملګرو ملتونو د تجارت رد کړل شوی او دای د امریکای خپلواکۍ لپاره یو بل خطر بللی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د افغانستان د دفاع وزیر اسد الله خالد وایي د امریکې او افغانستان ترمنځ به همکاري روانه وي. نوموړي دا خبرې د طالبانو د یو زندان نه د 350 بندیوانو د راخوشي کولو په مراسمو کې کړې ده. نور حال پی د افغانستان نه زمونږ خبريال حق من روان راکوي.
د زابل ولایت په د چوپان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو له یو زندان څخه د 350 بندیانو د راخلاصېدو په مراسمو کې د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد وویل د امریکا او افغانستان ترمنځ همکاري به دوام پیدا کړي. په دې مراسمو کې چې نن د دوشنبه په ورځ د اسیرو شویو امنیتي ځواکونو د کورنۍ غړیو او د ناټو ځواکونو فوځي چارواکو هم برخه درلوده، د دفاع وزیر وویل د طالبانو له زندانه د بندیانو د ازادي دو په عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره د ناټو ملاتړ هم موجود و. دای وای دی جنرال میلر او دی هغوی له ملګرو مننه دا چې په دې عملیاتو کې له همکارۍ مننه کوو، بلکې ستاسو د ښوونې او روزنې اکمالاتو پر هر هغه ځای کې چې اړتیا وه اوږه په اوږه درېدلې. دا همکاري به د دوو هیوادونو د پوځیانو د دوو ملتونو او د دوو هیوادونو هیڅ وخت له یاده ونه وځي او تل لپاره به دوامداره پاتې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي هغه کسان چې د زابل ولایت په د چوپان ولسوالۍ کې وړم ورځ په عملیاتو کې د طالبانو له زندان څخه آزاد شوي 22 تنه، د ملي اردو سرتیری 4 کمانډویان، یو تن د ملي امنیت کارکونکی، 8 تنه پولیس او 8 تنه ملکیان شامل دي. دفاع وزیر اسدالله خالد زیاته کړه هغه شمیر افغان ځواکونه چې لا هم د وسلوالو مخالفینو سره په بند کې دي، د افغانستان په هر برخه کې چې وي افغان ځواکونو لخوا به آزاد شي.
هغه ورونه چې نور تر اوسه پورې پاتې دي هغه هم د موږ په زړه کې دي. نه پوهېږم چې هغه ورونه چې اوس هم د دښمن په اسارت کې دي هغه به هم دا غږ اوري که نه. خو ملت ته هم همدا وعده ورکوم، تاسې ته هم او که دوی د موږ غږ اوري هم، چې انشاءالله رحمان چې په هر ګوښه کې وي موږ به پسې ورځو او د دوی ژغورنه د موږ مسؤلیت ده او موږ به انشاءالله د دوی ژوند هم ژغور.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یاد دي وی چې تر دې وړاندې هم د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې په سویلي کندهار، روزګان، هلمند، ننګرهار، غزنی او یو شمیر نورو ولایتونو کې لسګونه ملکی وګړي افغان ځواکونه یې د طالبانو او د ایش ډلو له زندانونو څخه آزاد کړي دي. حکمل صدات، ډیو ریډیو، کابل.
د واشنگتن ډي سي نه دا وی او اے دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اورې دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هیر نه کړئ.
وایس اف امریکا دی ولاب د افغانستان څخه تاسو راپور واوریدئ. هم یو بل راپور لرو چې د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د سولې پروسې په ټولو پړاو کې د ښځو ګډون او په دې پروسه کې له نارینه وو سره هغوی ته مساوي ګډون ورکول برخه میرمنې غواړي. تفصیلات په دې اړه تاسو ته د افغانستان څخه د ډیوا خبریال اکمل روان په راپور کې لرو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي د ښځو د امنیت او سولې په اړه په ترسره شوې څېړنه کې افغان میرمنو ویلې د هیواد نیمایي وګړو سره د سولې ترسره کول به یو سیاسي معامله وي او دا اقدام به په هیواد کې د تاوتریخوالي یو بل پړاو ته زمینه برابره کړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیشن مشر سیما سمر نن د دوشنبه په ورځ خبري کنفرانس ته په وینا کې وویل چې د سولې پروسې اصلي محور باید د عدالت پلي کېدل وي او نه د سولې په بهیر کې د جګړې قربانیان او عدالت پلي کېدل له پامه وغورځولی شي.
درخواست
دی وای په دې چیغانه کې د ښځو غوښتنه دا ده چې د سولې په ټوله پروسه کې له پلان جوړولو څخه پیل او له طالبانو سره په مذاکراتو او سولې تفاهم نامې تر پلي کېدو پورې افغان میرمنې پکې اغېزمن حضور ولري او سیمبولیک ګډون نه غواړي چې په دې پروسه کې ولري. سیما سمر ویلی په دې څیړنه کې افغان میرمن ویلی چې د سولې له ټولو پروسې څخه د ملګرو ملتونو د یوې بې طرفه ارګان په توګه جدي څارنه وکړي. نوموړي وایي په دې علمي څیړنه کې د افغانستان اسلامي جمهوري نظام او د هیواد وګړو د بیان په ازادۍ او د وګړو په حقونو د سیاسي معاملې په نه ترسره کېدو ټینګار شوی. سیما سمر وویل دی وای هغه دیموکراتیک ارزښتونه چې د ساتلو لپاره د افغانستان خلکو زرګونه قربانۍ ورکړي او د هغې ساتنه یې کړې ده نه غواړو چې یو ځل بیا یې د لاسه ورکړو. هر هغه څوک چې سوله کوي را دې شي. د تیر کال په څیر چې یو تن ولسمشر ته نومان شوی وي ځان دې نومان کړي خو نشي کولی چې په زور او د خلکو په وژلو سره د افغانستان د خلکو د بیان ازادي او حقوق تر پخو لاندې کړي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي افغان میرمنې د سولې د خبرو اترو لپاره د جګړې له ښکېلو خواوونه له شرط پرته د اوربن غوښتنه کړې ده. نوموړي دا هم ویل کله چې په افغانستان کې د سولې تفاهم لیک لاسلیک کېږي باید یو داسې میکانیزم رامنځته شي چې په هغې سره د دوباره جګړې د رامنځته کېدو مخه نیول شوي وي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هیله څرګنده کړې چې افغان حکومت نړیواله ټولنه او په مشورتي لویه جرګه کې د افغان میرمنو د علمی چیرنې وړاندیز ته د جدي پاملرنه وکړي. حکمل صدات، دیو ریډیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پمپیو ویلي چې دوی به په افغانستان کې په راتلونکو میاشتو کې خپله سفارتي عمله نیم په نیمه باندې راکموي. دا په داسې حال چې امریکا د افغانستان جګړې یو حل راوستلو لپاره د تیرو څو میاشتو راهیسې د طالبانو سره د سولې خبرې اترې هم کوي. نور حال پې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زموږ همکاره منزه شهید بلاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په کابل کې د امریکې په سفارت کې د راتلونکو میاشتو د کارکونکو شمیره تر نیمایي پورې د کمولو کار چټک کړی دی. د رویټرز خبری ادارې په خپل راپور کې د امریکایي مامورینو او د کانګرس د چارواکو له وینا ویلي دي چې د مایک پامپیو د ګام دا تشویش راپارولی چې دا به په افغانستان کې د سولې حساس کوششونه د زیان سره مخامخ کړي. امریکا په کابل کې د بل هر ځای نه لوی سفارت لري او هلته د عملی کمولو په اړه د ښاغلي پامپیو امر د وخت نه یو کال وړاندې اخیستل کیږي. دا په داسې حال کې هم دی چې د طالبانو سره د امریکې په خبرو کې ډیر لږ پرمختګ شوی. د خبرو هدف په افغانستان کې د امریکې تر ټولو اوږد جنگ ختمول او د هیواد څخه امریکایي ځواکونه راوستل دي. رویټرز وایي د امریکې سره په خبرو کې د طالبانو دریز د ولسمشر ډونالد ټرمپ د بې صبرۍ هم څه اندازه مضبوطه کړی دی چې هغه په افغانستان کې جنگ ختمول غواړي او د سفارت د عملی انقلابه د خبره نوره هم واضحه کړي چې ډونالد ټرمپ په افغانستان کې د امریکې رول زر تر زره ختمول غواړي. په کابل کې د امریکا سفارت د کال 2001 راهیسې په افغانستان کې د واشنگټن د سرمایه کاری علامت ګڼل کیږي. د سخت امنیتي اقداماتو له لاندې دغه ودانۍ کې څلور کاله وړاندې د 300 میلیونو ډالرو په لګښت نور آبادی وشو او رویټرز خبری اداره وایي په موجوده وخت کې پکې د عملی د 200 کارکونکو استوګنې بندوبست شوی دی. یو امریکایي چارواکی وویل په کابل کې د عملی کمیدلو له امله په سفارتي کچه د ترهګرۍ د مخنیوي نه توجه نورو سفارتي محاذونو ته اړول هم دي، لکه د روس او چین سره سفارتي رقابت او سیالي. په کابل کې د سفارتخانې په کارکونکو کې د کمی پاړه امریکایي مامورینو تیره هفته د کانګرس غړو ته معلومات ورکړې دي او وسرات به یې په افغانستان کې هم ډیر محسوس شي. رویټرز وایي د امریکایي اقدام په نتیجه کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د امریکې په اړیکو کې تاوتریخوالی هم زیات کړي. راپور وایي یو میاشت وړاندې په دوحه کې د طالبانو سره د خبرو پر سر هم کابل او واشنگټن په څرګنده اختلاف درلودلی. امریکې د نېشنل ډیفنس پوهنتون څیړونکو تامس لینچ وای ولسمشر اشرف غنی به د امریکې په سفارت کې د عملی د کمیدو ګام ته داسې ګوري لکه چې امریکا ورسره د خپل لوز نه پشا کیږي. امریکایي مامورین او د کانګرس چارواکي وای په سفارت کې د کارکونکو کمولو ګام باندې یوازې امریکایي ناتو اتحادیان چې د وړاندې نه د ولسمشر ترامپ سره په یو شمیر موضوعاتو اختلافات لري بلکې افغانان به هم پریشان کړي. د رایټرز خبری ادارې د پښتنې په جواب کې د امریکای بهرنی او چارو وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ ویاندی د ایمیل لاري وویل د کابل په سفارت کې د عملی کمول معمول ګام دی چې په خارجي هیوادونو کې د بدلیدونکو حالاتو او د تګلاري د اهدافو ترلاسه کولو په غرض ورته بیا کتنه کیږي. د سټیټ ډپارټمنټ ویاندی زیاته کړه چې د ولسمشر ترامپ د حکومت د لومړی ترجیح دا چې د دوامدار امن لاري په افغانستان کې جنگ او ترهګرۍ ختم شي. هغه زیاته کړه چې امریکا به افغانستان کې قوي شتون ولري. ویاندی دا ونه ویل چې مایک پامپیو ولې د کابل په سفارت کې د وخت نه وړاندې عمله کمول غواړي. د طالبانو سره د امریکای د خبرو اترو مشري په افغانستان کې د امن لپاره د واشنگتن خاص استازي زلمی خلیل زاد کوي او د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د انخلاو د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې په مذاکراتو کې د پرمختګ خبره کړې ده. خو طالبانو تر دا مهال د ډزوندۍ او د افغان حکومت سره د نیغ په نیغه خبرو نه ډډه کړې. دا خبره په لومړي ځل نېشنل پبلک رادیو د فبروري په میاشت کې راپور ورکړه چې امریکا د کابل په خپل سفارت کې عمله کمول غواړي. فارن پالیسی میگزین نومي مجلې دا میاشت وویل چې د کال 2020 پورې به د کابل په سفارت کې عمله نیم په نیمه کم کړی شي. د کانګرس یو چارواکي ویلي دي د عملی کمیدل به د مې د میاشت یو دیرشمې نیټې څخه پیل شي او د سپتمبر د میاشت پورې به سرته ورسول شي. یو امریکایي چارواکي ویلي د مایک پامپیو د امر سره داسې څه دلیل نه دی ورکړل شوی چې د کابل په سفارت کې عمله په کومو اسبابو کمول کیږي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
وایس اف امریکا دی ودا تاسو ته خبرونه کې نور هم راپورونه لرو. را سره ملګری اوسېږي اوس تاسو د قبایلي ضلعو زخایو راپور درته وړاندې کوو چې قبایلي ضلع شمالي وزیرستان په شوه تحصیل کې د خاصدار ځواک په یو چک پوسټه چاودنه سوي چې پکې درې سرتیري وژل سوي دي. عدنان بچنی نور تفصیلات هم په دې اړه راکوي.
د خیبر پښتونخوا په دوه بیلابیلو ضلعو د رئیس ملخان او شمالي وزیرستان کې غبرګې چاودنه شوي چې په درس کې د خاصدار ځواک درې سرتیري وژل سوي او د خصیدار ځواک یو بل عسكر په شمول ناشدي شپږ کسان ټپین شوي هم دي. بل پلو په جنوبي وزیرستان کې خصیدار ځواک تل 13 میاشتو راسي تنخانه در لاسه کېدو له عملي په سیمکشي امنیتی چک پوسټي خالی کړی دي. د چرواکو په خبره نن سهار وختي قبایلي ضلع شمالي وزیرستان شوه تحصیل پر غځي سیمکشي 14 شوي ده. د دوی په خبره خصیدار ځواک څلور سرتيري سهار چک پوسټي ترتله او سراور رسیدل هلته ورته بم خوده شوی وو چې لزوردار 14 سره یې ورټنګوالو. ځای انتظامیه پخلای کوي چې د 14 له امیر دوه سرتیری په ځای وژل سوي او یو بل په روغتون کې ژوند د لاسه ورکړی دی. او د بل ژوبل سوي خاصدار د میرالی په روغتون کې درملنه رفانه ده. په سمدستي ډول د برید ذمواري کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه ده اخستې. خو چرواکي وایي د پیښې وروسته ټوله علاقه امنیتي سرتیرو لخوا په خپل ولکه کې اخستل شوي او د لټون عملیات پیل کړی شوي دي. په شمالي وزیرستان کې په وروستیو کلونو کې خاصدار ځواک ډیر د بدامنۍ د پیښو نه د ښکار سوی او په سیمکشي د 15 کلن ضرب عذب عملیات وروسته تازه پیښه په خاصدار ځواک د برید غټه پیښه ګڼل کیږي. په شمالي وزیرستان کې ترسره شوی د ضرب عذاب عملیاتو کې په شوه تحصیل کې عملیات نه و شوی او دا علاقه هم داسې پاکه ګرځول شوی وه او کډول شوي خلک ورته زر بیرته ستانه کړی شوی وو. خو په یاده سیمه کې وخت په وخت د بد امنۍ پیښې مخې ته راځي. همدې سره د خیبر پښتونخوا بله انتهایي سویلي زیره ډېره اسماعیل خان کې د رمضان استرالانو میتن د کور نه بهر ایښودل شوي بم ته چاودنه ورکړی شوی او بیا نشتې هم شوی دي. ډیره اسماعیل خان پولیس وایي دا پیښه تېره شپه ناوخته شوې او استرانا په کور چاودنه او ډزو کې دغه کورنۍ یو تن په شمول 15 کسان ژوبل سوي دي. روغتون چرواکو په خبره په ژوبل سوي کسانو کې د یو روغتیا او حالت مرګونه دي. پولیس وایي داسې معلومیږي چې دغه شتمن کس نه توندلارو قلم غوښتی او د پیسې نه ورکولو وروسته د هغه په کور چاودنې او ډزې شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې دغه پیښې په داسې حال رامخې ته شوې چې ردالفساد نومي عملیات په ګرد هیواد کې دوام لري او حکومتي چارواکي وایي د ردالفساد نومي عملیاتو پر مهال د وسله والو ملا ماته کړې ده. بل پلو په قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان کې خصیدار ځواک چارواکي وایي که څه هم دوی په پولیس کې شامل کړی شوي خو له تېرو لسو میاشتو راسې دوی ته تنخواګانې نه دي ورکړی شوې له وجه انتهایی زیات مالی مشکلاتو سره مخامخ شوې دي. دیو سره حال تیرولو پر مهال خصیدار ځواک یو چارواکي میرسلام اول یوازې په واڼه سب ډیویژن کې نږدې 400 نه زیات خصیدار ځواک عسکر دي او دوی تر 13 میاشتو راسې تنخواګانې نه ورکړل کیږي. هغه وویل دغه تنخواګانو خلاصېدو لپاره دوی په وروستیو کې احتجاجي مظاهرې کړې او حکومت ورسره ژمنې هم کړې دي خو دوی ته تنخواګانې نه دي ورکړې شوې. هغه وویل په سیمه کې خصیدار ځواک په اجتماعي طور سره دا پریکړه کړې چې تر څو پر دوی ته تنخواګانې نه ورکړې شوې دوی به خپل ډیوټي اړ نه کوي او چیک پوسټ یې په بشپړ ډول سره خالي کړې دي. زیاته کړه چې تر څو دوی ته دغه تنخواګانې نه وي ترلاسه شوې دوی به خپل ډیوټي اړ نه کوي.
څڅڅ وګم په داسې یو وکړلې په دې غوږ په ونه او په سټینم پسې کړل نو دا په سلام وکړلا چې یو په نو په سټینا ته ورسی نو پولی خلاصایي چې څه په مستا تان خې نه ویګو کړی او خو موږ به څنګه مانلې د تبدل په لمیز پولیسو څنګه دې پټی چې پولیسو نه کاږي لېشتي
د یادونې ده چې وروستۍ میاشت دوی د پولیو څخه هم بایکاټ کړو او خپلو ماشومانو ته پولیو ساسکي نه ورکول. خو پس له هغې دوی ته حکومتي چارواکو د تنخواګانو ورکولو باور ورکړی وو چې دغه پریکړه یې بیا واپس کړه. په دې اړه مو کله چې سیمه کښې د انتظامیه مرستیال مشر ایډیشنل کمیشنر دل نواز نه وپوښتل نو څه داسې جواب یې وویلی.
دې وجه دا ده کنه چې بیسیکلی ګورنمنټ سفران چې کوم دی هغه یو ډیسیژن کړی وو چې چونکې دا مرجر دا ایشوز روان دي نو خاصدار چې دي دغه د دې ټول سیلري چې دي تاسو کمپیوټرایز کړو اوس دوی دا ایشوز دا دي چې دوی وایي چې رب اوس موږ ته چا په نوم باندې لیکو.
د یادونې ده چې د ملک وزیر اعظم عمران خان وروستۍ کښې د یاد علاقې سفر کړی وو او د سفر پر مهال ورته د سیمې مشرانو د خصیدارانو د تنخواګانو خبرې هم په ګوته کړې وې. خو عمران خان د خپلو خبرو پر مهال د دغه خصیدار ځواک د تنخواګانو په اړوند څه خبرې نه کړې تکرار. عدنان بیټنۍ، ډیوه، جنوبي وزیرستان.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. د پخوانیو قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو وروستو دغلته یو شمیر مهمې مسلې هم لا پاتې دي او په دې کې یوه مسله دا هم ده چې آیا دغلته به د جرګو نظام څنګه وي. ځینې خلک د جرګو په نظام باندې نیوکې هم کوي خو ځینې وایي چې دغه یو زوړ روایت دی او باید دا پر ځای وساتل شي خو ځینې خلک دا د عین سره سمې نه بلي. نور حال پې د سیمې نه دبر رډیو خبریال ریاض حسین په رپورټ کې راکوي.
په پاکستان کې د 15 ترمیم وروسته په خیبر پښتونخوا کې ورګاډي کړې شوې قبایلي ضلعو کې د پاکستان د اساسي قانون لاندې عدالتي نظام، پولیس او انتظامیه د یو بل نه جدا کړې شوې ده او د وخت د تیرېدو سره سره به په دغه سیمو کې د پاکستان نور ادارې هم کار شروع کړي. خو د مرکزي او صوبایي حکومتونو لخوا داسې بیانونه مخې ته راځي په دغه سیمو کې بعد د جرګې نظام هم بحال وساتل شي او د قبایلي روایتو مطابق د خلکو ستونزې به د جرګو په ذریعه هواري کړي شي. په دې حقله د قبایلی مومن ضلع د قومي اسمبلی غړي ساجد خان مومن وایي په څو ورځو کې به په قبایلی ضلعو کې جرګه کونسل جوړ کړي شي.
ته هغه موږ د زوړ سیستم کې چې کومه جرګه وه د هغې نه دې کې اختیارات زیات دوی چې کومه جرګه وکړي ډي سي اے سي ته بم اکسپټیبل وي، ډي پي او ته بم اکسپټیبل وي، عدلي زموږ چې کوم عدلیه ده هغې ته بم اکسپټیبل وي. نو چې دا ډېر پاورفل دغه دی کونسل دی. تاسو ته پته چې زموږ قبایلي سیمو کې لینډ ریکارډ نشته دی نو حقیقت دا دی چې هغې باندې زموږ دا مشران ډېر ښه پوهېږي. پوله باندې پوئږي په شاملاتو باندې پوئږي نو دا سیزونه چې کوم دي کمی پوری دلته پټواري نظام نه استابلیش شوی هغه پوری به دا سیستم دوی چلی داسې نور زمونږ چې کومې قومي مسلې راځي چې هغه حل نه نو هغه به همدا جرګه حل کړي.
د مومند ضلع سره تعلق لرونکي سیلنکار او صحافي شمس مومند وایي د پاکستان آئین سره متوازی بیل نظام په دغه سیمو کې نشي عملي کېدی.
تو فرق عدالت زور طریقہ کار لاندې جرګه نظام دوی برقرار ساتي نو هغه به یو طرف ته د آئین هم خلاف ورزي د قانون به هم خلاف ورزي داسې گنجائش نشته. دی سپریم کورټ په دې کې واضح فیصله کړې ده چې دغه ته جرګه کې په هر ځای کې هغه غیر آئینی ده نو دوی ډی آر سي په شکل کې راولي چې د ثالثي کردار ادا کوي خو بیا غوټیک ده او که نه دوی چې موږ صرف جرګې برقرار ساتو نو زما په خیال د هغې نه گنجائش شته دی او نه عوام هغې ته تیار دي چې همدغه نظام ته دې بقا ورکړي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د 15 ترمیم د لاندې په قبایلي ضلعو کې آرټیکل 270 ختم کړی شوی دی د کوم تر مخه چې ځایي انتظامیه ته انتظامی عدالتي او د پولیس اختیارات هم حاصل وو. څوره دی وړاندې په باجوړ ضلع کې هم د انتظامیه او ځایي سیاسي وګړو ترمنځ د تاوتریخوالي له امله په سوشل میډیا یو تود بحث روان وو چې پکې په خصوصي توګه په دغه قبایلي ضلعو کې په انتظامیه سخت ټکونه هم شوي وو. په قبایلي مومند ضلع کې ځایي مشران ملک صاحب خان او ملک شمس الرحمان وایي زمونږ د یاري وی چې دغه روایتي نظام جرګه به ختم کړی شي خو اوس مونږ مطمئن یو چې جرګه به بحال کړی شي. دوی زیاتوي چې که په دغه جرګه نظام کې بډې رشوتونه ختم کړی شي نو د دې اثرات به نور هم زیات شي.
اوس جرګې روانې دي تور اسمه خبره ده د پولي پټي خبره ده قومي خبره ده مړي خبره آ خبرې روانې دي آ خبرې به شته به کې هغه مشران ته چې کوم مشران مکه هغه پیسې لیکولي ملکو ارسای به خپل خپل دستخط کې چا کمیټه غوښتي ته منظور وي
نو زوم چې دا عمل خو په سیټر کې د 10-15 کارونه جاری او ساري دي خو که په هغه طریقه دلته وشي کومه طریقه چې په سیټر کې ده هغه زړې جرګې ته جوړې نکو هغه زاړه واک اختیارونه ته جوړ نکو زه خدا د نشم یقین کولی چې دا به پاک او شفاف
په صوبه کې په نوې شامل کړې شوې ضلعو کې اگرچه د ادارو د عملي کولو نظام په قلاره روان دی خو د دې ترڅنګ په دغه سیمو کې په زړه انتظامیه یعنی د پاکستان په ډی ایم جی ګروپ باندې هم دا نیوکې کیږي چې هغوی د اختیاراتو تقسیم ته تیار نه دي او ځایي مشران هم دا نه غواړي چې اختیارات د هغوی نه لاړ شي. په دې حقله شمس مومند د خپلو خیالاتو اظهار سداسي کوي.
بیوروکراسي او بلکې هغه ټول مراسم یافته خلک چې د دغه نظام سره د هغوی مفادات تړلي شوي دي که هغه سول او بیوروکراسي ده که هغه ملکان دي که هغه لوکل اډمنسټریشن دی د دا ټول پکې په ثناسه شکل کې د هغې د بقا لپاره لاسې وهي او خپل کوششونه کوي خو د ټول نه غټ مکاوټ پکې د دې وخت کې د حکومت ان کلیئر پوزیشن دی چې حکومت په خپله باندې نه پراپر هوم ورک کړی دی لپاره او نه تر اوسه پورې هغوی داسې یو اداره جوړه کړه چې هغې ته دا ټول کار حواله کړي.
د خیبر پښتونخوا په نورو برخو کې د کال 2014 راهیسې د پولیس په نظام کې د اصلاحاتو په وجه ډی آر سی یعنی دلی د شخړو د هواري کونسل جوړ کړی شوی دی چې د پولیس د نظام یو برخه ګرځول شوی ده او ځایي پولیس وایي چې د دغه نظام په ذریعه ګڼ شمېر وړې ستونزې هم هواري شوې دي او په عدالتونو بوج هم راکم شوی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د وایس اف امریکا د ریډیو د ګران اوردونکو موږ سره اوسېږئ. موږ به تاسو ته په بل خبرونه کې د ډاکټر سید عالم مسعود صاحب د تحقیق په حق لا یو رپورټ وړاندې کوو چې وایي د پښتنو سره د پښتنو وژنې شوې قتل عامې شوې دي خو د بدقسمتۍ نه پښتنو په نړیواله ټولنه کې خپل دغه کیس یا مقدمه نه ده وړاندې کړې. په دې باندې به په تفصیل سره په بل خبرونه کې تاسو یو رپورټ وړاندې کوو. مونږ سره اوسې د 15 منټو خبرونه به او به تاسو زموږ همکار رحمان بنو صاحب د یو ګینټ پروګرام لاندې کوي.